دا غنګور خوخه سره خوخه غنګور سره بس هم دا عملونه دي چې دا فسیږي یو خزه بل خزه سره خوشونتو کې دا خوشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړی وای چې لبد مرغه پاک سره کورنۍ وکي نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي.
متاسفانه چې خزه په جامعه کې داسې یو ژوند کوي لکه د زندان په شکل باندې. او هغه راست فکر کوي چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري. هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه دوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه ورته ورکړی دی چې هغه میړه د حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه. که دا ووایي چې مې ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه، هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو او نور د کار حق هم نه پیلري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج و هغه کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي او نه دغه سوار په واناناتو ته چې کوم رقم باید هغه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه دی تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړم دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت د دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روان شناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمې سره مې مرکه کړې چې په ګډه یې سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدۍ کېږي او غواړي دغه عقدۍ خالي کړي په مقابل لور باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یو ویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنې دا له ما نه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشې راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، ضرور ظلم کوي، د لیورې ښځه ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېر زیاتې بدی پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدی پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه نایلې کېږي. دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواخې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس د دغې نوي ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. دهلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوي دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په د یو خزی له طرف ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. د ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یو خوا کې پنګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورخه چې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ور نه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه په عامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پرې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپ پاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم، دا سمه خبره نه ده. خو ښه خبره ای دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کېږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوې کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوې ناوې که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا یو نګور نشي کولای له خپل خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده، او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو لتر طرفه
پلان ډوټکو کې د نتیجهګیری په توګه ست خپل مرکز سره راټول کو هغه میرمنو ته یو څول ورو چې دوی یو په بل باندې خوشونات کوي یواله بل سره توتريخوالي کوي
دا ځوان زمونږ استاسو د مینې لپاره ډیر کم دا کچیر ته موږ مینې کوو زه مطمئنه یم چې موږ باغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنگ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي لمک څخه اخلي زمونږ اروایي اړخ به متضرر دي زمونږ روان به متضرر وي چې باغه چا ظلم کوو او کچیر مینې کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو نو د بل چا د پاره نه راځي د خپل ځان د پاره مینې وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
هم چې نن تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر منو دوستانو په دې لاره د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري
ژوند کروغې کډارد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي
د ازادي
میلمه السلام علیکم د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو د چې وخت نه وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې له هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي افغانستان پروګرام ته شرغلاست نن سبا یو معلولیت لرونکو کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي د سمای بینځو ګورو ما چې د شپې تایراني د شپې ډوډۍ نه لري باز معلولین مالې دلې دي چې کباړې داد سبار دکانونو ته تللی دا اوس ډوډۍ هغه سره دای ټکوله د زما نږدې ډیر دوستان نږدې نږدې کاڅه کې اچولې ماشومان ته قاشق شتري ورکړل دی یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 3000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډیر ښه ژوند مخکې او اوس دې هر معلول ډیر معلولین د شپې وګې سمولې ډیر معلولین د شپې وګې سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوه چې شوبو یو ګلاس وبو بابل زړه زمونږ یو معلول ماته زنګواله لا پوه شو وروره و ما ولس روپۍ ماته راکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم مزه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه دومره مشکلات کې وو نو کچیر دا موږ ته حقوق مخه کال شپې ته زره راکوله کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدل ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل و چې دا موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 2000 2000 3000 3500 دا څنګه غارنګ دي زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوه شوې
بل افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل کله چې وسنو یو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي یعنی پیسې نسته کد دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي ک نور څه درته وای
مونږ ته مونږ سره د مور او د مری چلن کوي مونږ سره مونږ ته وای چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی په لوران شي مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ تماش نو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره 2 ډیر زره یی اتل زره دغه چې مونږ تماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کې څنګه ماته د کال راکړه ده هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما په شاروالي مونډي وسی بلم را مونډي وسی خو ما یې ډېر سخت مشته ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور ما وګرځ ما ډېر د ننګرارن ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې مخترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پرېدی پوه شي، دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شي زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق راکوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول، مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ځي کېده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو، هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار، او به چې کله وتلو مونږ ته به 5000 to 4000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي پوه شي، او هغه تېر تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر پوه شي، ډېر مونږ نازولو پوه شي، دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولین ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته 5000 ولېږلې، دا مې درې بوجې وړه واغسله، مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې رفع شو، دینا په لور بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شي، وچه ډوډۍ هم خوړلې ده، پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې، ما هغه مده سوده شوي پوه شي، دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي، مونږ څه سوده شوي یو پوه شي. نو دغه د تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وهل، وایي دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شو، وایي تاسو شماره ورکړه، مال ورکړه ورته 5000 راته ولېږله، پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجې وړه مې واغسل، سره وړه مې واغسل بوجې 1500 روپۍ څوارلس نیم سوه. نو دغه میاشتونی میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي، مال د خدای نه ماشومان مې دي پوه شي، دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري، دا د جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري، هغوی خو پلار مې څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کو پک پیدا کېږي، مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شي، نه خولۍ لري پوه شي، نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی، او هغه هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه داس ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو، هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولې ده پوه شي، دغه مشکلات سره مخ شوی ما، دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږ دا تنور ګرمو، زما ماشومان ټول پوه شي مشکلات سره مخ شوی دی، ټوخی نیولې ده پوه شي، اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دي. جمهوریت کې چې دی هغه کې به زموږ ماش پوره او نن بای والا تمیم دمشته نیم زره ور کولې 500 روپے به ډوډۍ په حواله دورا، خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترمه.
افغان صاحب په افغانستان کې په لزګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسي سخت شرایط کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتر ده؟
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي، ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم، هغه ماته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ جګوم، د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي، زما ډېر قدر کوي، زما ما تر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي، زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر وان دي، که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی، دسې نه چې ځان ته په ننګرهار کې دی، یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک کړلو مونږ ما ته 3000 ما شو ټاکله، ما ته ویل چې ته مال حارث مخترم مال زه دواړه خونه مایی بیما، وای نه تا دا یو خپه دی، وای ته د دروغونه وای صاف کې یو خپې نه په زور سره لري کیږي، بیسه بیا ما ته د میاشتې 3000 وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې 5000 وټاکله، هغه ته د کال 6000 ورکې، مونږ ته د کال 10000 ورکې، 3000 مونږ ته وټاکله پوه شي. نو ما ورته چې حارث زه دواړه خونه هغه بیا زما بیومیټریک موکړلار شي کار اخلاص وو، اوس بیا یې مونږ راغوخه سر مونږ بیا راغواړي، وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو، بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک او پوه شوئ. نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي، اوس یو ځل د ګوته ولګېده بیا کسې ووتله کارډ دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه، اوس بیا مونږ راغواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا یې موږ ته بیروا کړی، بیا څوک ولایت ولسوالیو نه کرا ورکوي، کرا نه لري، یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې 3 بجې مې حرکت کړی و، وایي پوه شي 2 بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم، وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ وهلی و چې راشه
چې تا مونږ بیا چې کو د سرنه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپل ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولېږي، پر خپل ستونزو بحث کوي؟
مخکې مونږ اتحادیه درلودله، همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلودله. بل ورځ یو یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاری صاحب محترمه، و خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي، پوه شوې؟ مونږ سره د مور د مری چلن کوي. هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغې ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه لوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ ټیټو پترک کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړوم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سه ملي بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه شته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي، د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو، دا دېر زر روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی مال زه تا ته د کال دېر زر ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېر زر روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزا زه وایزان ویسېزې، مونږ ته وایزان ویسېزې، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا مستفان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه همي قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لرې مانو، دسې پوه شو؟ ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پانتون ویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي، پوه شو؟ دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مایدین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاري، نو الله هم پوه شي، غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایدین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي، وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم چې مشکلاتو نه لري، څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅوي او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته وویل زما لمبر هم بیا اعلان کړه، زه دا کار مې ونه کړم، زه خپله پې ډېر سخت ودردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بله، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مایبین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دامه دا ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبیلي پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بنډلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو باتمن دی وی هیله یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطلونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وځم ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فهم غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه ده بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم دغه مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډیر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډیر ډیر لرم په ځې ګیره تل راته کور کې ده سینټره مور راته په کور کې ده یو موتاد ورور مې راته په کور کې ده موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پینځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثر کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګو خپل منډې تړې کوو په شه نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نم ډیر پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکرې مې جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم به سره غاله کې بس رکشا کې ناسم سرک د غاله مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستو کې تلته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د ماینو نور نه پېږم چې وخت دا شو او څو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
bale افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کوم اگر هم مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما یې فلې بیا غنوم درته څوب نه اخلي څوب درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او ابغا زمنګ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپل هغه سي دی او دا مشکل ورته مخ کې کړه الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایي ستاسو کسانو ته چې دغه سي ناوړه الفاظ د دوی لپاره کاروي چې هغه څه باید وکړي خصوصا مایندو خپلونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس طالبانو چارواکي څومره مخ کې ویل او کومې ته غلط الفاظ وکړه چې یا ګډي ورته ویل یا یو رقم غلط نه ورته واغستل وای دا د محکمې ته دی راشي پیشنهاد وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډی نو چې درته وایي خو ګوډی که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفې اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایک ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفې اخیستی پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزګه چې د میچې ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دي باید خپل کورنۍ ته وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه وو هغه مثبت شوي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما ته څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغسته و هلته بیچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیمه میاشت پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تېښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1000 یې ورکړی ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي دته معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دي وایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکوو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کښې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایو موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړه پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف مختارم خلکو ته مې سلامې په دواړو لا سلامې
د ازادي میلمه
کباران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خبگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکھے خبگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے